که وقت در قرن 20 مردم اروپا تونستن مردهای جغرافیشون کم رنگ بسازن.
دکتر سپرمزه بسیار معذرت میخوایم، ساعت 4 شد وقت خبرها، فقط همین که نسل نو شما میبینین یا نمیبینین.
بله بله،
تشکر، زنده باشید. یک جا تشکر و حالا میریم به کابل و خبرهای افغانستان.
او مختدی چه خبرونه ورندشه یادونه کو چه دی بحث دوام ورکو او دغه راس په دوم ساعت کې پدی هم خبری کو چه د سولې حرکتونه چه یو ځای بل ځای یا په انفرادي ډول یا په ډلیز ډول پیل شوې دي، دا څومره اغیزمن دي په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره څومره مرسته کولی شي؟ اوس توجه کړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې نجیبه زمان وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو لنډیز آی صفای دروان میلادي کال په تیرو چې کم 15 میاشتو کې 1500 ملکی وګړي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفین لخوا چپیا وژل سوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سبب په ټول هیواد کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخابات لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل، آی صفای دروان میلادي کال په تیرو څکم 15 میاشتو کې 1500 ملکی وګړي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفین لخوا ټپي یا وژل سوي دي. آی صف ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې د کابل د تیرو ورځو د بغلان او د انتحاري حملو اکثره قربانیان هم ملکی کسان دي. اعلامیه د آی صف د عمومي جنرال جوزف ډنفور لخوا لخلیلي کې وسلوال مخالفین د ملي وګړو د وژنې اصلي لاملین دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبب په ټول هیواد کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نوملیکنې ټول مواد د هیواد څلور دېرش ولایتو ته رسیدلي دي. مونږ په دې باندې ژمن یو چې سبا ته د شنبه په ورځ چې 15 د جوزا کېږي د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړو.
ښاغلی نور ویل چې ټاکل سوی څلورو میلیونو نویو کسانو ته به د رای ورکولو کارتونه ورکړل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14مه نیټه کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. دفاع وزارت نن له غرمې وروسته په یوې اعلامیه کې ویل دغه نښته سهار مهال یې پیل سوې او تر اوسه دوام لري. بلخوا د جوزجان چارواکي وایي چې تېره شپه په خانقاه ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر چې د کور پر لور روان و د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. او ورستی خبر ده چې د جوزجان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله ونجلي وژل سوی ده. د جوزجان ولایت د امنیت قومندان ویاند عبدالمناف روفي ازادي رادیو ته ویل چې دغه 14 کلن انجلي تیر شپه وژل سو او ادعای وکړ هغه کس یې په وژنه کې لاس لري چې کوژده یې ورسره سوی و. په جوزجان کې د بشري حقونو مسؤلین وایي په روان زیردسکال کې په دغه ولایت کې ډیر لستنې شدې په بیلابیلو نومونو وژل سوي یا په دار زړول سوي دي. د خبرونو پای
د سیمیو نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی پولیس وایي د خونځي په یو بس کې د غازو د ډبې یا سلندر د چاودنې له امله لګتل لګښ پاړستنه کوچنیان او یو خون کې وژل شول. دا پیښنن په ګجرات ښار کې هغه مهال وشو چې ماشومان په بس کې خونځي ته روان ول. د پولیس یو مامور په دې اړه ویل
جب پیٹرول سے وہ چینج کر لیتے لگ یہی رہا ہے کہ اسی وقت
داس بریخی حق محل چھ بس چلون کی دا پیٹرول سا غاستہ سسٹم بدل کرے پا ہم دی وقت کی بس دا کمی جرقی اس پر غیل عمل اور اخستے پا خواشنی سر چھ پا بس کی ٹول سپارا کسانز دا کون کی ول ولس پا کی وجل شوی او نور ٹپیان دی. گجرات دا مرکز اسلام آباد دا جنوب ختیس پا 200 کلومتر کے پروت دے. د یو بل خبر لکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو شپږ پولیس وژلي. پولیس وایي چې مشکوکو وسلوالو پېښور ته څیرمه د متنیو په سیمه کې پرون د پولیسو پر یو کاروان برید وکړ. شپږ پولیس یې وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. په بهر کې د سوریه اپوزیشن ډله نن هم خپل خبرو ته په ترکیه کې دوام ورکوي. نن دریم ورځ ده چې د سوریه د ملي ائتلاف ډله په استانبول کې بحث کوي چې د جمهور رئیس بشار الاسد له استازو سره په خبرو کې برخه واخلي او کنه. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې وړاندیز کړی چې د سوریه د حکومت استازي او مخالفان د پروانه میاشت کې په جنیوا کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. روسی پرون ویل د سوریې د حکومت استازو په اصول کې منلی چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په استانبول کې د مخالفانو استازو هم ویلي چې د سولې په کانفرنس کې ممکن برخه واخلي. امریکایي او روسي چارواکو څرګنده کړې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لافروف به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې په خپلو دغو هڅو غږیږي چې غواړي د سوریې د جګړې اړخونه د سولې خبرو ته کینوي. د سوریې په دوه کلنو شخړو کې شاوخوا 30,000 کسان وژل شوي. د لبنان حزب الله ډلې مرستیال مشر وای اروپایي اتحادیه به ډېره ستره اشتباه وکړي که چیرې دا ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. شیخ نعیم قاسم د جمعې په ورځ المیادین تلویزیون ته وویل دا ډول ګواښونه حزب الله ډله نه خوښنی کوي. فرانسې په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د حقیقي غوښتنې ملاتړ وکړ چې هڅه کوي دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي او د سوریې له پوځ څخه د دغه ډلې د ملاتړ په اړه اندېښنه څرګنده کړي. له دې مخکې جرمني د برېټانیا د دې هڅو چې حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي ملاتړ کړی و او د فرانسې یو ځای کېدل به په دې کار کې ډېره مهمه ونډه ولري. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې په اروپا فشار اچوله چې حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. فلپیني چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د نښتو له امله د ابو سیاف اسلام پالې ډلې لږ تر لږه 4 وسله وال او د سمندري ځواکو عسکر وژل شوي. د سولو ولایت د شنبې د ورځې په نښته کې 9 سمندري عسکر او یو شمېر وسله وال ټپیان شوي دي. جګړه هغه مهال پیل شوه چې د فلپین سمندري ځواکونو ساحلي ښار پتیکول ته نږدې د وسله والو د له منځه وړلو هڅه وکړه. ابو سیاف ډله چې له القاعده شبکې سره تړاو لري په دې وروستیو کې یو شمېر تختونې کړي. دا ډله له 4 لسیزو راهیسې د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګراد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 30، ټیټه 14 اټکل شوی. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 14 اټکل شوی. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 30، ټیټه 15 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان ورځ د باران د وخت اټکل هم شوی دی، د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 19 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان ورځ وي، د باران اورښت به دوام لري، د تودوخه لوړه درجه 24، ټیټه 28 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه کوم.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان او امید مرزبان هرکلی کو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې په اول ساعت کې مو د افغانستان په خارجي سیاست خبري وکړې، بیا هم په دې خبري کوو چې افغانستان له بهرنۍ پالیسۍ څخه په کورنۍ امنیت کې څنګه ګټه اخیستلی شي، په څه ډول د سیمې له هیوادونو سره په داسې ډول اړیکې جوړولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیالي په افغانستان کې د کړکېچ سبب نشي. په عین حال کې په دې هم خبري کوو چې افغانستان په څه ډول په افغانستان کې د سولې حل ځلې بریالي کېدای شي. یو لړ حرکتونه پیل شوي دي، هم په دلیز ډول او هم په انفرادي ډول چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. مرزبان صاحب، میلمانه به معرفي کو د سیاسي چارو کارپوهان ښاغلی احمد سیدی او محمد اسحاق اکبر زموږ میلمانه دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم څو شېبې وروسته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي.
بله، با عرض سلام به میهمانای عزیز، خوش آمدین آقای سیدی و آقای اطمر به این برنامه از رادیو آزادی. قسمی که ساروان صاحب هم گفت، بیشتر در این برنامه بالای این موضوع بحث میکنیم که چقدر جنبش های مدنی صلح جویانه در نقاط مختلف افغانستان میتونه در آوردن صلح در افغانستان تاثیرگذار باشه و تا حال آیا تاثیرگذار بودن یا نه. به گونه مثال از چند حرکت یاد میکنیم، یکی همین امروز اتفاق افتاد که رها کردن 10,000 پوک خانه در شهر کابل فقط یک روز پس از حمله خونبار در پایتخت نشانه از اعتراض مردم به انفجار و انتحار بود. فراد دریا هنرمند معروف افغان کاروان صلح رهبری میکنه و پروژه را به نام زندگی زیباست برای انداخته که در سراسر افغانستان صدها هزار پشتیبان داره. برگزاری کنسرت های موسیقی در چندین شهر توسط شفیق مرید برای ترویج صلح. صالح محمد سنوکرباز افغان حرکت را برای صلح آغاز کرده و در مصاحبه خود گفته که از طریق ورزش میخواهد مردم را به صلح دعوت کنه. این جنبش صالح محمد هم بدون شک صدها طرفدار داره و همچنان برگزاری مسابقات ورزشی در داخل افغانستان از جمله مبارزه حمید رحیمی در مقابل حریفش از تانزانیا در کابل که هدف از این مبارزه هم ترویج صلح بود. فقط یک مصاحبه کوتاه داریم با صالح محمد سنوکرباز افغان که همین لحظه سرگرم مسابقه هست در قطر. بعدا در رابطه با مسابقهش با شما خواهیم گفت، اما این هم حرفایی که صالح محمد در رابطه با صلح بر ما برای گفتن داره.
بسیار زیاد افتخار میکنم سرم وطنان خود، سر وطن خود و افتخارات ها گرفتیم. بسیار افتخارات کوچک نیست، بسیار بزرگ است که تانستیم ما در آسیا نشان دادیم که ورزشکارای افغانستان میتونه که در ورزش باشه، اگر سلامیز باشه انشاءالله میتونه که هر ورزش باشه پیش بریم و دیگه ما میتونه که به راه بیافتیم به صلح و به آرامی. و دیگه فعلا مسابقه داریم در قطر است که تقریبا یک ساعت بعد دیگه مسابقه ماست که به نام آسیایی است، شش بال است، سکسد میگنشه. این مسابقه است که دیگه انشاءالله امیدوار هستم از خداوند تعالی که بازم موفقیت بر افغانستان ببرم و بیرق افغانستان را بلند کنم.
خودت با رسانه ها گفتی که علاقمند ترویج صلح در افغانستان از طریق ورزش هستی و در این قسمت تلاش هم میکنی. تا به حال چی خودت کردی و چی در نظر داری که انجام بدی؟
دیگه از طرف خود معنی پیام ما برای تمام ورزشکارای ما، به تمام هموطنان ما که باید از یک صلح باشه، صلح سرتاسری افغانستان باشه و به تمام دنیا همین پیام ماست، همین یک مسیج ماست که باید ایشک در افغانستان یک صلح باشه که بفهمیم که دیگه در دیگه دنیایی که ما میریم صلح میبینیم، آرامی را میبینیم. ما نمیخوایم از جنگ بسیار خسته شدیم، ما از این میتونیم که از طریق ورزش، از طریق دیگه ورزش ها که باشه ما به تمام دنیای مسیج کنیم که ما میخوایم که آرامی را میخوایم، میخوایم پیز بیا در افغانستان. دیگه ما از جنگ، از حالات بد ما بسیار خسته هستیم.
این حرکت خودت و امی اظهارات خودت و پیام خودت که میخوایی به جوانا یا به همه مردم افغانستان برسانی چقدر هواخواه و طرفدار دارد؟ گروه خاصی هم خودت داری که امی پیام را از طریق خودت برسانه به تمام مردم افغانستان و از طریق رسانه های جمعی؟
بله، چون که مردم افغانستان بسیار خسته از دیگه از جنگ و از حالات کشمکش میکسته در افغانستان. همه جوانان و جوانان کلش همین رو میرن که صلح شود در افغانستان، از جنگ خسته شده این تاریا که میشه و دیگه کشورها و دیگه کشورها. همین مسیج ما از طریق المپیک همه ورزشکارای ما میخوایم همیشه صلح باشه، پیز باشه، که همه افغانا در لباشان گلخند باشه. ما دیگه فعلا تلاش های ورزشکارا همش از ما دوستای ماست و فدراسیونای ماست و از طریق المپیک است، همه میخواهیم که صلح در افغانستان باشه.
د سنوکر لوبی آسیایی اتل صالح محمد چې د سولې په ارتباط او د سولې د هلو ځلو په ارتباط خپل نظر څرګندو، په دې موضوع به وروسته د خپلو میلمنو نظر مو پښتو وسپره شو. لومړی موضوع ته چې په اول سات کې هم پرې خبرې مو وکړې، هغه دا ده چې افغانستان څه ډول پالیسي، بهرنۍ پالیسي غوره کولی شي چې په افغانستان کې ګاونډیان په ځای د دې چې تشنود او کړکیچ ته لمن ووهي، سولې ته او همکاري ته هغوی حاضر شي. که اتمر صاحب لومړی تاسې نظر څرګند کړئ.
مننه تاسې ته جناب سروان صاحب او برزبان صاحب ته، جناب سعیدی صاحب سره چې دلته تشریف لري، ټولو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګوري دغه لکه چې تاسې مخکې ویلې، ټول افغانان د سولې د لپاره هلې ځلې کوي په هر شکل او په هر ځای کې چې دي. سولې د افغانانو یو امید دی، یو ارزو دی، او وای کاش دغه سولې د افغانانو په لاس کې وای. افغانان د دیرش پیزی دیرش کلو جګړو را ډیر سخت خسته شوي دي، او د دوی یوازینی ارزو په افغانستان کې د سولې راتګ دی. خو متاسفانه سولې د افغانانو په لاس کې نه دی. سولې په منطقه کې د هغه چا په لاس کې دی چې هغوی په منطقه کې په سیمه کې ډیر د سولې لپاره لیواله دی دي. موږ په دې دیرشو پیزی دیرش کلونو کې ولیدل چې په سیمه کې ځینې هغه هیوادونه دي چې هغوی د افغانستان د حالاتو نه په خپله ګټه غواړي چې استفاده وکړي او خپل ستراتیژیګانې خپل بوخې
ولیدي. سیمې د هیوادونو مشکل دی، او که فکر کوي چې د افغانستان د حکومت مشکل دی چې نشي کولی د سیمې هیوادونه ترغیب کې تشویق کې چې په افغانستان کې لسول سره مرسته وکړي.
ارز داده چې دا زبنګه مشکل دی، د یوازې چې د سیمې هیوادونو مشکل دی، بلکې زبنګه مشکل دی. موږ په دې دولس کلونو کې تر اوسه پورې په دې ورتواریدو چې یو د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو، او هغه ستراتیژي خلکو سره شریک کړو، ټول افغانان په دې باندې قائل شي او قانع شي چې د سولې ستراتیژي دا ده. موږ متاسفانه په وختي ډول باندې ټول تګلارو باندې عمل کوو، او یو ورځ په یو لار روان یو، بله ورځ بیا هغه باندې یو چلی پاو باسو په بله لار روانېږو. متاسفانه په دننه په افغانستان کې، دننه په دولت کې داسې یو ستراتیژي تر اوسه پورې موجود نه دی. د سولې شورا هم په لومړیو وختونو کې سره د دې نه چې د خلکو د خورا ډېر اعتراضونه او انتقادونه کېدل، او د سولې شورا مشتبه دغه کسان نه وو چې هغوی ځینې په خپله په دغه جنګي خواو پورې شامل ډلې وې. په دې هم بیا چا غوږ ونه ګراو. بالاخره د سولې شورا اوس چې موږ ګورو د هغو لاسته راوړنې په هیڅ یا په نشت حساب دي. تر دې اوسه پورې دا خو زبن دننه په کور دننه مشکلات دي.
تشکر سیدی صاحب. نظر شما را هم در این موضوع میخوایم بپرسم. آقای اطمر ای نظر داشت که صلح به دست افغان ها نیست، به این معنا که سیاست خارجی افغانستان تا حد مهمتر از سیاست داخلی هست در قسمت صلح. آیا شما به این باور هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و دوست گرامی آقای اطمر و کسانی که ما را صدای ما را میشنون، سلام عرض ادب دارم. من باید عرض کنم که سیاست هنر زندگی است، اما درک سیاست با در نظر داشتی وضعیت و درک از وضعیت داخلی و خارجی به بین المللی، ای خود یک حرکت علمی ضرورت داره. شما می دانید که سیاست داخلی و خارجی در افغانستان، نه تنها در افغانستان بلکه در دنیا، لازم و ملزوم یک دیگرن. اما اگر این سیاست ها در پهلو یک دیگر خشتگویانه چنده نشن و عمل نشن، نتایجش درست و منطقی نیست. بدون شک ما در افغانستان سیاست گذاری ها مطابق منافع ملی حق ما است، اما تطبیق این سیاست وظیفه ماست. یعنی سیاست گذاری حق ماست و تطبیقش وظیفه ماست، که متاسفانه ما تا کنون این کار خانگی خود را، یعنی سیاست گذاری خارجی و داخلی خود را، این کار خانگی خود را طوری درست انجام ندادیم. ما که با همین لحظه به شما سیاست صحبت میکنیم، در حدود نزدیک به 12 سال است که از این حاکمیت بگذره. تا حال مطابق قانون اساسی سیاست خارجی که پارلمان افغانستان فیصله کرده باشه و رئیس جمهور او را توشی کرده باشه ما نداریم. سیاست های ما زیگزاکی، مقطعی، فصلی است. بنابراین سیاست ها که استراتژیک و منطقی نباشه، سیاست های فصلی و نقطه‌ای ما را نمیتونه به منزل مقصود برسونه. ما به این خاطر به چالش هجیم. و دوم، در سیاست خارجی ها متاسفانه ما تا هنوز تعریفی از دوست و دشمن، تعریفی از دوست استراتژیک و غیر استراتژیک خود نداریم. هر یک زمانی بسیار حرکت های دوستانه و شریفانه داریم و گاهی بسیار دشمن میشیم و گاهی عقب نشینی میکنیم. گاهی اونقدر عقب نشینی میکنیم که پل های عقبی را قطع میکنیم، و گاهی اونقدر پیش میریم که بازگشتنش به ما خطرناک است. علتش هم این است که به باوریم، یک خو بدون شک خارجی ها هم در سیاست های ما طوری که جناب اطمر صاحب فرمودن دخیل هستن بدون شک، اما ما هم در وزارت خارجه و مسئولین سیاست، هرگز ما کسی که مسلک سیاست خارجی بوده ما نداشتیم. کسی مقرر کردیم یا یکی دکتر استخوان بوده یا یکی دکتر چشم بوده یا یکی مثلا پایش کج بوده یا یکی دیگه میتونه چیزای مقرر کردیم. بنابراین سیاست با کسی میزی بس که او تعلیم کرده باشه در مورد سیاست، نه اینکه به نحوی آورده شده.
بله تشکر سیدی صاحب. خب نظر شما در رابطه با سیاستمدارای افغان قابل قدر است، اما به احتمال قوی که چند سال جنگ، چند دهه جنگ البته در افغانستان، او هم تاثیر میگذاره روی ازی که نسل تحصیل کرده و تعلیم دیده در ادارات دولتی مخصوصا در ادارات وزارت خارجه کار بکنن و به وجود بیان در اصل. آیا فکر میکنین در یک نسل حالا به وجود آمده که بعد از انتخابات سال 2014 بتانه یک سیاست خارجی مدون بسازه که به سود افغانستان باشه؟
نسل آگاهی در داخل افغانستان وجود داره که قابل افتخار نسل جوانه، ولی مشروط بر این که به اونها فرصتی داده شه. در افغانستان کسانی در وزارت خارجه دیپلومات مقرر میشن و خارج کشور سفیر یا غیر سفیر میشن که یک، یا بسیار پیوند ناگسستنی به غربی ها داشته باشن و تابعیت داشته باشن، یا پدر و پدر کلانشان رهبر جهودی بوده باشه از او طریق پارسل شده باشن، و یا از این که کسی را مانند جنگ سالار و تفنگ سالار را بشناسن. میمیل از این که با شما صحبت میکنم ای کاش که وزارت خارجه کسی می بود. طی یک سالی که گذشت از جمله 85 دیپلمات خارجی 63ش به کشور ور نگشتن که تبدیل شدن. ببینین چقدر شرم‌آور است وقتی که دیپلمات ما، سفیر ما، قنسول ما، دیپلمات ما به کشور ور نمیگرده. ما چی توقع داریم؟ حتی در دیگه دنیا دیپلماتی که از خارج میاد درباره اون کشور کتاب نوشته میکنه، معلوماتی داره. دیپلمات‌های ما میای حدود عربه از کشور
نمیفهمن. من نفس چه فکر کوی وستی افغانستان پدی ورستی که ورستل دی چی افغانستان ولسمشر احمد کرزی هند ته سفر وکاو او لهند سره یو لړ موافقه وکړي، دسه ځینو کارپوهانو دسه اندیشنه ښکاره کړه چې د افغانستان دا اقدام به پاکستان نور هم وپاروي. دوی په نظر دا یو اشتباه حرکت و تاسې څه وایست؟ تاسې موافق یاست د لهند سره د افغانستان؟
ببینید سروان صاحب، من پیشتر یک جمله استعمال کردم که شما شنیدین که من گفتم سیاست مطابق منافع ملی سیاست گذاری وظیفه ما است، اما تطبیقش باید وظیفه دیگری را در کار داره. درست است؟ ما حق داریم منحیز کشور آزاد و مستقل با هر کشوری که قرارداد امضا میکنیم، سیاست میکنیم، اقتصاد میکنیم، تجارت میکنیم، این حق ماست. اما با در نظر داشتی وضعیت افغانستان و منطقه، ما باید شرایط عینی و ذهنی افغانستان، کشورهای همسایه و فرا منطقه مد نظر بگیریم. به چی دلیل آقای زون؟ به دلیل که جنگ افغانستان تنها افغانی نیست، افغانی است، منطقوی است، فرا منطقوی است. بنان ما ضرورت داریم که یک سیاست متوازن، یعنی متوازن که از همه کشورها به شمول هندستان مطابق منافع خود گام برداریم، و نه ما باید در سیاست گذاری ها خود را تخته شطرنج جور نکنیم که دیگر را در روی شما را کشتماد کنند.
لپاکستان سر استراتیجیک ترون و نکو، لیکن لهن سری و کچه دی پاکستان سخت سیال ده؟
هرگز متوازن نیست. ما گفتم باید ما قربانی رقابت‌های کشورهای منطقه و فرا منطقه نشویم. باید تکرار میکنم مردم افغانستان بشنوند، رادیو آزادی یک رادیو آزاد و بی‌طرفی است. ما باید خود به تخته شطرنج تبدیل نکنیم که دیگرا به رویش یک دیگر خود کشت و مات بگن. این تخته میشکنه. ما باید تخته ای باشیم که با همه کس مدارا کنیم و مطابق منافع خود عمل کنیم. بدون شک سیاست‌های زیگزاگی و خودگذر ما را به جای میرسانه که باز عقب گردی بسیار دشوار خواهد.
پس فکر میکنین همین سفر رئیس جمهور کرزی و درخواستش از هند به خاطر تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، فکر میکنین همین قدر پیشرفته بود که شما پیشتر از او یاد کردین که دیگر راه برگشتش مشکل است؟
نه، ببینین آقای کرزی سفری را که به لندن داشت با آقای زرداری ملاقات کرد، امیدوار بود که بعد از 6 ماه چراغ سبز پاکستان خواهد داد. اما سفری را که با بروکسل داشت با لودریسی پاکستان ملاقات داشت، خیلی ناامید آمد. این سفر آقای کرزی یک سفر اکسل عملی بود، بسیار عجله کرد با این سفر، و گرچه این سفرش تحت شعای صدر اعظم چین قرار گرفت و پیشنهادهایی را که از هندستان کرد به خاطر سلام و مهمات و امکانات، مهرگیز باور ندارم که هند بسیار عجله کنه به این گپ. هند یک کشوری است، دموکراسی نابی داره در این منطقه، بسیار سیاست مدارای قوی داره. هند گام های بر نمی داره که در آینده پشیمون شه. من فکر نمی کنم که هند عکس العمل ببخشید من باور ندارم که این عکس العملی رو انجام بده که مسئله بنگلادیشه که شیخ مجیب الرحمن از هندستان تقاضا کنه و اندرا گاندی لشکر روان کنه و بالاخره بنگلادیش جداش نی. من فکرم کنم که اگر ما با پاکستان جنگی کنیم با هندستان سیالکوت و بمباردمان کنه. ایران سیاست مداره افغانستان بفهمن هندستان نمیخواد در قضای منطقه اونقدر خود قرخ کنه که بله اقتصاد و سیاستش هم زیر پاشه.
بله چه دسته اطمر سب تاسیم دو سره موافقی است په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت تازه بدلیږي او نواز شریف مخله مخکې هم له ولسمشر کرزی سره خبرې کړې دي تیر کال خبرې کړې وي او ښاغلی کرزی د دغو خبرو څخه راضي هم ښکارېدو ویل چې نواز شریف ویلي ول چې که چېرته واک ته ورسېږي نو له افغانستان سره به د همکارۍ لاره یوسي. څه فکر کوئ چې په داسې یو وخت کې چې په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته کېږي هند ته سفر د دې منفی نتیجه به نوي د افغانستان لپاره خصوصا د پاکستان نوي واکمنان به د افغانستان په نسبت مشکوک نه کی؟
یو خو خپل نواز شریف دغسې یو سړی دی چې د افغانستان په تاریخ کې دا یو سابقه لري د افغانستان په ویجاړولو او ورانولو کې. د بلې خوا نواز شریف هغه بنسټپال سره ډېر نږدې دی چې هغوی اوس په پاکستان کې فعاله دي او کار کوي. د بلې خوا نه تر اوسه پورې دغه معلوم نه دی چې د امریکا روابط د نواز شریف د حکومت سره به څه کوي. د بل پلوه خپل هندوستان همداسې دخلې خالي ښودلی دي چې دوی غواړي چې د پاکستان د دوی حکومت سره له نږدې را کار وکړي او هغه فیبابید مشکلات چې دوی لري دوی په هغه برخه کې کار وکړي. لکه مخکې چې سیدي صاحب ویل زه په دې باور یم چې هند هغه غوښتلې چې د افغانستان دولت د خواره دوی ته وړاندې شوی مثلا د توپورو په برخه کې د تیارو په برخه کې یا د زیر دورو ثقیله تجهیزاتو په برخه کې دومره زر به افغانستان ته دوی ځواب نه ورکوي ځکه تاسو په دې پوهیږئ چې راتلونکي کال په افغانستان کې نوې انتخابات ترسره کیږي او معلوم نه دی چې نوې انتخابات به څوک ګټي یا د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور به څوک کی. هند د دې نه ویره لري که افغانستان ته ثقیله سلاح او تجهیزات ورکړي داسې ونه شي چې راتلونکی هغسې یو نظام په افغانستان کې حاکم شو چې هغه هند سره ښه روابط ونه لري یا د هند مخالف یو هیواد هغه شي وپېژندل شي. نو زه په دې باور یم چې یو خدا د افغانستان حق دی چې دوی کولی شي چې د هر هیواد سره مذاکرات وکړي د هر هیواد نه مرستې وغواړي. که تاسې متوجه اوسئ په دې دولس کلونو کې د اټو او امریکایانو افغانستان اردو ته دومره تجهیزات نه دي ورکړي چې هغوی په خپلو خپو کله چې دغه بهرانیان د افغانستان ځینې وځي په خپلو خپو ودرېږي. تاسې د کونړ او د نورستان په برخه کې ولیدل کله چې دغه راکټي بریدونه د سرحد یا غاړې نه په افغانستان باندې ترسره کېدل بګه هېڅ شی نه درلودل. بالاخره جمهور رئیس مجبور دی چې د دې تعدید یا د دې ناګونې په برخه کې حداقل یو اقدام خو که حداقل یو چا ته لاس وغځوي چې هغه تجهیزات او ثقیله وسایل افغانستان ته ورکړي. افغانستان اوس دغه وسایل او تجهیزات ته ضرورت لري. دا وړاندیز لکه څنګه چې بدبات کې ویل شوي دي هند ته وړاندې شوی دی لیکن هند تر اوسه پورې د دې دپاره ځواب نه دی ورکړی. زما په باور هند د دې دپاره ځواب نه دی ورکړی چې ځان بدپهیر کړي چې یو دغه انډول په سیمه کې دغه د دې تجهیزات نه خرابوي. یو خبره بد قوي امنیت ته به خطر دی. د بله خوا نه په راتلونکي کې د افغانستان رهبري چا ته ورځي دا یو عمده سوال دی چې په دې باندې غور کوي او دا به ارزیابي کوي چې وګوري چې راتلونکی جمهور رئیس په افغانستان کې به څوک کوي چې داسې نه شي چې هغه تجهیزات او وسایل چې دوی افغانانو ته ورکوي بالاخره د خپل دوستان پر ضد استفاده
وکړي. ډېره مننه اکبر صاحب سلامت اوسئ. بیا به هم نوبت درکو اوس په ور شو اوریدونکو ته اوریدونکي هم پوښتنې لري غالبا ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده تلیفون نه قطع شو راځي چې یو ځل تلیفون نمرې اعلان کو 0909-203-1540 بلش میره ده 0908-202-1550.
بله یک بار دیگه شماره را تکرار میکنیم. شماره تلیفون استودیوی رادیو آزادی هست 0799-203-540 0700-822-755 و یا هم اگر از بیرون از افغانستان به رادیو آزادی زنگ میزنین شماره های تلفن ما هست 00420-22-11 2-41-01 و یا هم 0042-02-21-12-42-01. چشم برای تلفن های شما هستیم. همین لحظه شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم.